درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم پایله مهمو خبرونه کوو. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریس په بابي په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر سره راغند خبرې کړې دي. اغلی اميري تیر شپه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ایز رول په اړه غږېدلې. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دوه زلزلې نن سهار شپږ بجې شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړنۍ زلزله د ریختر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه هغه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوختو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د پرونی عمومي ټاکنو د لمړنۍ نتایجو لمخې د پاکستان د پخانی زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونی ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو تر اوسه پورې د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې د 106 سیټونو لپاره د شمیرل شو رایو لمخې 26 ګټلي. 24 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بټو زرداری په مشه د پاکستان پیپلز ګوند هم 24 سیټونه خپل کړي او د پخانی صدر اعظم نواز شریف په مشه مسلم لیگ نواز ګوند بیا 30 سیټونه ګټلي دي. د رایو شمیرنه په غیر معمولی ډول ورو روانه ده چې حکومت یې ویلت د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي وو. تاسولا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماټانو د فلسطینی دول د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپورټ ورکړ دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شو چې د سعودي عربستان په قربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل شوی او تنظیمونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه و چې د مصر، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. لا کله چې اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې دا سیمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پنځم سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د سعودي عربستان اس پی ای خبري اژانس رپورټ ورکړی په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې ترانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ او دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. او د اوکراین چارواکو په جنوبی سیمه خرسون کې نن سهار پر راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمه والی په ټلګرام لیکلی په پیښه کې بل تن ټپي شوی. تر دې مخکې د اوکراین هوایی مدافع د روسیې لخوا د شاهد په نوم د شپاړس توغول شوو بې پیلوټه الوتکو له جملې لس الوتکې نسکورې کړې وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي دغه الوتکې نن سهار په دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیب کې توغول شوې. د خارکیف والی په ټلګرام لیکلی په دې خار کې یو تن ژوبل شوی او یو ملکی بنسټ زیانمن شوی. روسیه په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپل حمله شدید کړی چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او معلومات لرو. وبوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشي کېدو وخت نه کړی. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه یې وروره نه ده سوې. هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه
متقاعدین په سوړ ژمي کې د خپلو ماشونو د نه ترلاسه کولو له امله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي.
دا مریضګانې دغه یو بچو خوراکي مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پن مواد خو هیڅ قطن نشته.
په کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د ترمیم غوښتنه لري.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو موږ درس ته پاره.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو هم د مشال رادیو ګول ایډیټر داوود خټک سره لنغږی ګول هغه به هم درته د انتخاباتو د نتایجو په اړه چشمیر روان دی او تر اوسه پکې ظاهرا د زنداني پوخانی صدر اعظم عمران خان هغه ملاتړي چې په آزاده توګه کاندید و هغه مخکې ښکاري په دې به معلومات در سره شریک کو. خو پایل ماسې چې یادونه مو وکړه د بخنې د نړیوال سازمان لاغې غوښتنې کوو چې یو آر بی آی د طالبانو نه غوښتي چې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان سمدستي له زندان نه خوشې کړي. د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي سره له دې چې عظیمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د دوو افغان فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدي ویلي سره له دې چې د عظیمي او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل اکسپانه د بخښنې نړیوال سازمان هغلیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیری جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیرا حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتر د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبی موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتجار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړې چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانی له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده خو په خبرې دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ وغړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د خاغلی افغان روغتیایي وضعیت خنه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اورور نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو د عقل سوي وای
صحیح وضعیت ښه نه دی اورور. د صحت لحاظ نفس تنګی لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتمان ګولۍ د چر خوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمي د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوې دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
او ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه یې هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوي خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
درنو دوستانو اما سچ مخی مشمنه کړی و چې د مشال رادیو لا ایډیټر سره داوود خټک سره به خبرې کوو په دې باندې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تازه وضعیت څنګه دی، د رای شمیر څنګه روان دی. را سره په سټوډیو کې د خټک صاحب، پرون توقعات بل رقم وو او نن فکر نه کوئ چې دغه څه نتایج چې راوځي دا حیرانوونکي دي خلکو ته؟
مننه آن صاحب، بس تاسو د خپلې خبرې جواب په اول سر کې وی چې پرون توقعات بل رقم وو. توقعات داسې وو چې خلکو دا نه ګڼه چې کني کم چې آزاد کاندیدان دي او چې هغې ته په اصل کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند مرسته حاصله ده، چې دی به دومره زیاتې څوکې وګټي. خو بیگانه چې څه وخت انتخابات بند شول، ووټونه چول بند شول او نتایج راتلل شروع شول، نو خلک ډیر زیات حیران شو چې اولنی نتایج چې کم راتلل نو هغه چې کم د تحریک انصاف په مرسته باندې آزاد کاندیدان ولاړو د اغي بریا واضحه وه. او دا در شپې تر یو او دوه بجو، بلکې د پاکستان په وخت باندې د شپې تر درې او څلور بجو پورې همداسې روانه وه. بیا څلور بجې شمیرنه ودرول شوه، او چې ودرول شوه نو د اغې نه پس بیا نتایج راتلل هم بند شو. نو د اغې نه پس بیا د مسلم لیګو او ځینې نورو ګوندونو کسان داسې را برسېره شو چې اغې هم ګټلی وه. نو اوس خلک شکونه کوي چې دا د شپې دی یو څه کړي دي چې د اغې د وجې نه دي نتایج کې بیا بند.
اوس هم دا سوال شته دی چې د نتایجو د راتګ چې دی دا د پخوا سره که مقایسه شي ډیر سلو شمیرل کیږي.
بالکل،
ډیر ورو روان دی پخوا داسې نو.
همداسې دا د انتخاباتي کمیشن د پاکستان لدی وړاندې په تجرباتي بنیاد باندې دغه د نتایجو د انتخاباتو نه وړاندې یو عمل کړو، او د اغې په اساس باندې بیا دی دا ویلی چې کله چې انتخابات وخت پوره شي نو مونږ دا وړتیا لرو چې په راتلونکي څو ساعتونو کې به دا ټول نتایج په ډاګه کړو. هغه څه ونه شوه تر اوسه پورې، یعنی شاوخوا سه شپاړس ولس ساتونه برابر شوي دي خو نتایج نیم راغلي دي، نیم نتایج پاتې دي. نو هغه هم شکونه پیدا کوي چې دا وجه څه ده.
د مسلم لیگ مخکته راتللم حیرانوونکي دي. په عین حال کې دغه د مذهبي ګوندونو ته ډېر توقعات و، د دوی نتایج څنګه ښکاري؟
بالکل، د مذهبي ګوندونو که تاسو وګورئ نو د سراج الحق جماعت اسلامي ګوند چې دی هغې نه خو ډېر داسې تمې نه کېدي، خو تر څو پورې چې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوندې، نو د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو لکه کوهاټ شو، ډېر اسماعیل خان شو، ټانک شو، لکی مروت شو، ټل شو، هنګو شو، یا وزیرستانونه شو، یا باجوړ شو، یا مومند او خیبر کې دومره سنو، بیا دی خوا چرا شو نو پېښوره پورې دا تمې کېدې چې دا به زیات څوکې به ترلاسه کړي. خو د تمو مخالف اغه د تحریک انصاف په مرسته چې کوم آزاد کاندیدان ولاړو اغي اغه څوکې اغه ټوله تر لاسه کید. د دې تر څنګ زه تاسو دا مهم چې کوم چې کام پرسته ګوندونه وو، کاغه د محمود خان اڅکزي ګوندو پښتونخوا ملي عوامي پارټي، یاد ایمل ولی خان چې د ولی خان کورنۍ ده، یاد بچا خان کورنۍ ده، د اغي ګوندو عوامي نېشنل پارټي، نو اغي هم بلکې عوامي نېشنل پارټي ته خو ډېر بد ماته شوه دی چې ایمل ولی خان هم خپل سیټ وبایلو، یا پخوانی وزیر اعلی چې د بچا خان وسې دی، عبدالغفار خان وسې دی، حیدر هوتی، اغه هم په مردان کې خپل څوکۍ چې دای وبایله.
دا زه یو پښتنه بلم لرم خو کلن د دې جواب راکې چې اوس د انتخاباتو د دا ډول نتایجو په اړه باندې صورتحال څه دی؟ امنیتي د خلکو شکونه، د خلکو بلواګانی یا مظاهرې اعتراضونه، د دې صورتحال څه دی؟
مظاهرې اعتراضونه شته په کوټه کې شوې دي، په کراچۍ کې شوې دي، په باجوړ کې روان دي، په پېښور کې احتجاج کېږي، خلک ناست دي، بلکې په پېښور کې خو خلک محکمې ته هم تللي دي. خو دا احتجاجونه دومره پورې عمل نه کوي تر څو پورې چې دا د زرګونو او لکونو خلکو یو احتجاج جوړ نشي، نو نتایج به هم هغه سی وي.
وروسته لنډ ځواب کرا کوي، دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خو خپل عمل نو اوس نشته دی. یوازې هغه خلک چې دی ګوند سره ظاهرا خواخوږي لري یا ملاتړ دي هغه د آزادو کاندیدانو په اړه باندې وټونه ګټلي. دوی سره څاب شنشته که واقعا دوی د انتخابات کې اکثریت ترلاسه کړي څنګه کولای شو؟ دوی به بیا څه کوي؟
دا یو ډیر مشکل عمل دی او دا قانوني بڼه لري. یعنی د پاکستان د انتخاباتي او آئین تر مخه دا قانوني بڑه لري. د دې یو چلنډ ز تاسو هم دا کې دی شي جديد یو ګوند سره د یو وړوکی ګوند سره خپل اتحاد اطلاف جوړ کی او د اغه په لارې باندې پارلیمان ته لاړ شي. دویم دا چې دی په خپلو کې بیا انتخاباتو کې د پارټي دننه د پارټي انتخاباتو کې الیکشن کمیشن ته وایي چې مونږه انتخاباتو کو دا ګوندوس زمونږ دي او د اغه ګوند سوري لاندې راغون شي. خو دا دومره ساده نه دي دا سمره چې ما اوې دلته دا خو ستاسو
یو څه مشکل ورته مخ کې
یو څه مشکل داشته.
ډیره زیاته مننه خټک صاحب. دوستانو د مشال رادیو مشال ایډیټر داوود خټک چې موږ سره په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته دی رائے پښمیرنه او همدارنګه د غلطه په روان صورتحال باندې نظر شریکاو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین په سوړ ژمي کې د خپل معاشونو د نه ترلاسه کولو له امله د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دا متقاعدین وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقونه نه دي ترلاسه کړي او ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وارې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفري وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځني اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا د بچو خوراکي مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو پن مواد خو هیڅ قطعا نشته. د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ماش موږ نه ده اخیست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژم اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري حتی دوی ګدایې ته مجبور شول یو تعداد.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلی شوی او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلی سنگر ازادي راډیو ته وویل
عوام یې ښه ده بل دلته ده کله کې یو خدمتي ورکړې دي مریضي او د شفاخانې او د لابراتوار دواګانو پیسې هم دین لري تختو ستونزو سره گرفتار دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته وړي غټه انساني فاجعه مې ستراسي.
د ښاغلي سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1.2 زرو ته رسیدي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. لمړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوند دی ورکول کیږي. خود دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
و موریدل چې متقاعدین د معاشونو د نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي په دې ساړه ژمي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. کندهار کې بیا زده کوونکي او ښوونکي د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو شوو ښوونځیو د ترمیم وخت نه کوي. کندهار کې یو شمېر ولسوالۍ زده کوونکي وایي ډیر ښوونځي ترمیم ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
شار صفا او شکلې وساتو
دا غماشمان د کندهار د پنجوي ولسوالي مرکز نږدې په هغه ابتدایي شونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې لکه بلې د شونځي ودانۍ ته ساخزیانونه وراوشته دي. د دغه شونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي. کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي. د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی، د ښوونځي دروازې، کړکۍ، رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي.
پښ منسته چوکۍ نه لرو، تختم خراب ده. باید د مکتب راسم چې تختم سمه سي، پښونه راته راوړي. موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې د مکتب سم سي. موږ یخ پاره نه کېږي سره، اصلي ته یخ هېڅ ښه توجې ښه خوند کوي.
زما نوم محمد زبیر. ستونزه خو نه ده، غږې چې د زموږ مکتب چنپلن لري د ګرده تخریب شوي جا، اوبه نسته، د اوبو سره ډېر په تکلیف وو، او د کلکینانو د هندار چوکاټو نسته، هندارې نسته. که چیرې د زموږ مکتب ته د چیشي او هندارې ولویږي، نو اوس نو بره به زموږ د مکتب شاګردان نور هم زیات شي. نو اوس د یخ په واجه سره زموږ د مکتب شاګردان د یخ د لاسه نه سي راتللی.
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوې، بلکې تشنابونه، اوبه، تختې، چوکۍ او فرشونه هم نه لري.
زما نوم محمد قاسم دی. د ښوونکي په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. کلکینان نه لري، کلکینان یې ټوله تخریب شوي دي، او جوالونه یې ټوله سری سری دي، او د هغه تر څنګ د اوبو سیسټم ټوله صفر دی. اوبه مو نسته، برمې وشیه نسته، اوبه نه لرو. پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوي دي، هغه ترمیم او جوړښت ته ضرورت لري، او د هغه تر څنګ مو د هغه د سمپونو کې مو پرشنه نسته. شاګردان مو ټوله پر دغه د آر یو شاګرد یو بولاک یو نغاکی راوړي پر هغه باندې کښېنه.
د پنجپای ولسوالۍ د دغه ښوونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وایي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي، او په خپله بودیجه یې هم د یو دېرش ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي.
ان اتیا به مکاتب او مدارس د یونیسف موسسې په مالي همکاري باندې او د شام موسسې له طریقه دا ترمیم شوي دي، کار یې خلاصوي دي، نو هغه انشاءالله کار ته آماده دي. او یو دیش باب مکاتب و مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره سوي دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې، یعنی دا بعضي جوړ سوي دي، بعض جریان لري. ان شاء الله هغه مې د جوړېدو په حالت کې دي.
د ښوونځي د وداني ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم سته چې زرګونه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړېدلو ودانیو کې زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو، دا د آزادۍ رادیو ده. په کندز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او د کښل لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې افغانستان کې ډېر خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغه جاروګانو کار اخلي چې بزګران یې پر کرنیزو مځکو کري او له پخېدو وروسته یې ریوي او بیا په خاص ډول تړل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځو ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډېرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅیږي، او ډیر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. پوی اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅیږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅیږي.
15 کلن ناتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم: وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزاله وختې پی ده، هغه ډېر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، ده 120 هم شته، 150 هم پکې شته. رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کاروانګر هر کال د نور غلو دانو تر څنګ پر خپل زمکو جاروګان هم کری. د نموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کاروانګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارور ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میدان ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مت ښه حاصل راکوي په ډېر کم میدان. وروډونه کوټ ویشي نه خوري، جرا سدا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر هم د همدې نه استفاده کړې ده، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو درمیا کې زم جارو اس کې خل مروجه سو یک جارو
دو ډوله جارو لرو چې وطنی او مروجه جاروګان دي. جارو یو خنه بات دی او عاید هم خده. مو کروندګر هڅو چې په راتلونکو کلونو کې د جارو کښت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعزال، دشترچی، امام صاحب، چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو تر لس سلنه پورې جارو کرل کیږي.
د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په لاس جوړ شوي جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس راځو د هلمند څخه یو رپورټ ته. دغلته د پاسپورټونو په ترلاسه کولو لپاره د پاسپورټ په دفتر ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا رپورټ وړاندې کوو. زه درنه اجازه غواړم. په بل خبرونه کې زما همکار جاوید نعیمی در سره دی.
د خلکو دا شمیر ماټیل د هلمند ولایت د پاسپورټ مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورټ مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځان سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې ساندازه د پاخو عمر کسان هم دي او غواړي د حاج د فریضې د ادا کولو لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي، د پاسپورټ د ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د ویش پروسه دې چټکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته اولیت ورکړي کوم چې هغوی عجل اړتیا لري او یا هم د پاخو عمر کسان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک وسیله دا بای چې دا ځوان لپاره ځوان نور راځي نو دونه بیروبار باندې جوړا دره چې دا ځوان لپاره راځي. مردا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پاته نشي باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې سوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله درول سوي. د رپورټونو له مخې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه سوي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورټ د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورټ امیر مولوی عبدالقادر نعماني د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دی خپله جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مرجع سنګین دی شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا ولسوالي خانشین باباجی، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سه شنبې په ورځ باندې نادالې ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي، کجکی ولسوالي، ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي، باغران ولسوالي او خود یوسر والي، دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دی. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت را بسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم سوی دي. د هغه کسانانو دپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه تر نورو موږ
د هلمند د پاسپورټ مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي، او دغه ولایت اوسیدونکي غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند د دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورټ د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.